اوس مون نسو کولای چه عمره مستقلانه او جدی او قاطعانه اجرات
وکړو. او دغه څه غیر قانوني کارونو په وړاندې ولس باید نور څومره انتظار وباسي چې بالاخره هر څه سم شي.
متاسفانه ولس همدا اوس دومره همکاري نه لري، دومره زموږ سره ډېرې موضوعات کې همکاري او مرسته نه کوي. یو تعداد خلق ډېر معلومات لري په دې مسله کې، پویگه چه فلان او فلان او فلان مقام سمرم دارایگان لره، مارکتون لره، بازارون لره، او موترون لره، باغون لره، او کوتی او تامینون لره، اما زمک سرم کاری نکه. مک فرمه نشرو اغوی متعلم کوی، اما نوایی چه دا سلای دا باغ دا مارکت دا بلند منزل او دا تعمیرونه التا پوت ساتلید. زمونږ د پاره حتی فرهنگی عوامل هم زمونږ د پیشرفت د پاره چالش زادی چالش.
ټولنیز شبکه انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا ونې په دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل کارونه په نیمایي کې پرېږدي.
کارنه مې اوس دوپاره ډېر سخت پښیمانه یم.
په ځای دې چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي، ځما ته بس هغه خنډونه له منځه یوسي، دوی مایوسه شي.
ورپسې به د افغان محصلانو له ستونزو خبر شي، او دا به هم واوري چې چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي.
زما یوازینی مشکل چې دا د فیس له لحاظه دی،
د خپل نصابونه جوړې به غزي د دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي.
هغوی چې په خپل وخت کار نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، راتلونکي ته پلان نه لري. یو شمېر نور بیا په خپل کار کې ډېر زحمت نه باسي، خو غواړي چې ژر له خپل کار څخه فایده او خوند واخلي. که داسې ونه شي نو له کار سره خدای پاماني کوي. ځینې نور بیا فکري ثبات نه لري او هرې خواته لاس غورځوي. هغوی چې په ټاکلي وخت خپل کارونه نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، د احسان الله صافي په څېر به یوه ورځ پښیمان وي.
تقریبا د نن نه څلور کاله مخکې پوهنتون مې شروع کړ. تر دوه سمستر پورې مې ادامه ورکړله، او وروسته د هغې نه ځینې مسایل راپېښ شو، او خپله ما هم داسې په هغه وخت کې دا فکر راسره نه و چې زه باید پوهنتون اخره پورې ورسوم. یا تکرار د صنف او هر ورځ هم په یو نه وخت راتلل، او دا مسایل راته تکرار شو. یو څه رانه هغه وشو، سهه وشو، بس صنف مې پرېښوده. په هغه وخت کې تقریبا څو موده وروسته بیا مې غوښتل چې پیل کړم. چې کله مې شروع کوه نو په دې وخت کې ما چې ولیده په دویم ځل دپاره چې کله مې پیلوه، هغه زما هم صنفیان فارغ وو. زه د نورو نه تقریبا یو نیم کال یا دوه کاله وروسته پاتې شوم. د دې کار نه مې اوس دپاره ډېر سخت پښیمانه یم.
د هر کار له پیلولو مخکې باید وخت ورته وټاکل شي. که وخت معلوم وي، کار به مو ژر پای ته ورسي، او هر کار چې په خپل وخت پای ته ورسي ګټه به یې ډېره وي. جاوید اوربل هم په نیمه کې د کارونو د پرېښودلو یو علت همدا بولي چې ځوانان د نن کار سبا ته پرېږدي، خو هغوی چې مخکې له کاره په دې اړه فکر کوي او پلان ورته جوړوي، له دې ستونزې سره د مخ کېدو امکان کم وي.
پلان یې نه جوړ کړی د ځان لپاره چې دغه کار چې څه شروع کوم، څومره وخت زما څخه نیسي، دا سره کم زه تقسیم اوقات ورته جوړ کړم، په کومو ورځو باندې، د ورځې په کومو ساعتونو کې. د دې لپاره زه کار وکړم چې همدغه یو کورس چې دی، یا پوهنتون چې دی، یا یو کم بل کاروبار چې دی، چې زه دا سره کم پر مخ یوسم. زما په نظر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول دوی فکر نه کوي چې دغه کار چې دوی شروع کوي آیا وخت به زما څخه نیسي، آیا دا مهم دی، دا نه دی، زه علاقه ورسره لرم نه لرم. نو که چېرې په دې اړه باندې دوی فکر کرو کی تر ډیره حد به دوی به د دې ستونزې څخه خلاصي.
د هله مجلې مسول مدیر ګل محمد اریوبی وایي هر ځوان که خپل د ظوف او قوت ټکی وپیژني او له خپلو صلاحیتونو خبر شي په اسانۍ خپلې کاري ستونزې حل کولی شي. هغه زیاتوي ځوانان باید د ستونزو پر مهال مایوسه نه شي، که چیرې خپله حل لاره نه شي پیدا کولی لا نورو د مرسته وغواړي، خو کار دې په نیمایي کې نه پرېږدي.
ځواني اتمن احساسات لري، دوی د کار سره یو یو لار چې روانه کړي هغې سره احساساتي برخورد کوي. کله چې مخکې کې یو خنډ راځي، په ځای دې چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي، زحمت وباسي، هغه خنډونه له منځه یوسي، دوی مایوسه شي او هغه خوشي کي، وایي چې دا نو ناممکن دی، دا کار نه کېږي. او ډېر خلک دې نه غواړي، یعنی دغه یعنی دا کار نه دی، باید نور مشرانو نه دغسې تجربه کار خلکو نه هغوی نه مشورې واخلي. هغه مخکې کې کوم خنډ راځي، کوم مشکل راځي، د هغو مشرانو نه مشورې واخلي. هر څوک هم دغسې خنډونو سره مخ شوي دي، د مشرانو هم چې دا کارونه کړي دي که بوسیم ځوانان کوي، نو باید پخه اراده ولري او ګام په ګام مخکې لاړ شي او احساساتي برخورد ونه کړي هر څه سره. یعنی ژوند دی اتمن لوړې ژورې لري.
دا حسابدارۍ انسټیټیوټ استاد جاوید قادری بیا وایي ځوانان باید یو ستراتیژیک فکر ولري او د همدغه فکر پر اساس دې کار وکړي. هغه زیاتوي ځوانان له ستونزو سره د مخ کېدلو په صورت کې باید ژر د تسلیمۍ لاسونه پورته نه کړي.
په هره مرحله د ژوند کې چې باید یو ستراتیژیک فکر ولري، یو لیدلوری ولري، نو په دې لیدلوري کې باید دا خپل اهداف تعین کړي او ټینګ استقامت ولري. هر کار چې دا شروع کوي باید په هغه کې صبر او حوصله ولري. په دې لاره کې دای هر مشکل سره مواجه کیږي، هر ستونزې سره دای مواجه کیږي، باید استقامت وکړي، صبر ولري او لاسې نه کار واخلي.
یو شمېر ځوانان به هغه وخت کار کوي چې ډیر فشار پرې راشي، دوی خپل کار ورستۍ ورځې ته پرېږدي، چې په ذهني ډول دا کړنه پر انسان بد تاثیر کوي. جاوید اوربل هم وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې خپل ډیر کارونه له پایله تر وروستۍ لحظې منظم ترسره کړي.
که چیرې یو څوک یو کاروبار شروع کړي، هغه په لومړۍ ورځو کې ډیر کار وکړي، ورته هغه د کار هغه ډېره فیصدي چې ده هغه د وټو څخه ایسته کېږي، نو دی هغه د کار نیمایي برخه بې کړي، وروسته ورته اسانه کېږي. خو دا چې یو کار د یوې ورځې څخه بلې ته پرېږدي، هغه په ورو کرو ورو د ده پر وژو باندې بارېږي، ورته زیاتېږي، نو یو وخت کې داسې راسي چې هغه بیخي دغه بوج پر ده باندې زیات، نو بیا وایي چې زه دا کار خو بیخي پرېږده، بیا یې همداسې پرېږدي، په نیمه کې ورڅخه پاتې سي.
له ماتې ویره او وسواس په ځان باور نه درلودل، د کار په اړه کم معلومات، د لومړیتوبونو نه پېژندل، د پروګرام نه درلودل، له خپلې دندې سره نابلدتیا، ډېر کاري فشار، په یو وخت څو کارونه کول، هغه علتونه دي چې له ځوانانو څخه ډېر وخت کارونه په نیمایي کې پاتې کېږي. خو که دوی خپل کاري لومړیتوبونه وپېژني او د لومړیتوبونو پر اساس خپل کارونه وکړي، ستونزې به یې کمې وي. اوس هم د محصلانو ستونزو ته تم کیږو. په پوهنتونونو کې د پخوانی نصاب تدریس، اداري ستونزې او په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر ځای فیسونو ته ډېر ارزښت ورکول هغه مهمې ستونزې دي چې محصلان یادوي. ځینې محصلان وایي په پوهنتونونو کې درسي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی او دوی ته هغه چپټرونه تدریس کېږي چې له لسو تر پنځوسو کلونو پرې اوښتي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د ریاست مشر پوهنمل سید نجم الدین جلال بیا وایي دوی د تیرو دو کلونو په ترڅ کې دغه ستونزه تر ډېره حده حل کړې او په ځینو برخو کې چې ضرورت و نوي مضامین او څانګې په پوهنتونونو کې زیاتې کړي.
تقریبا پنځوس کروکولوم تجدید کړې ده، نوې کړې ده. هسې هم نه ده که ټول کوریکولومونه کې څه پخوانی به وي، شاید په لږه کوم لرې ځای یا کوم ځای پیدا اوسي، مګر د معاونیت علمي د پانتونو مسؤلیت ده او د ډیپارټمنټونو مسؤلیت ده. مونږ هر وخت هغوی ته شورای رهبری پریکړه کړې ده او لایحه مقررات مو ویلي دلته لیږلې ده. هغو باید یو کمیته ولري، کمیته د تطبیق نصاب کروکولوم، هغه باید دا کار به وکړي. او څه رشتې چې لازمي دی شاید تاسو وګورئ، دنیا پرمختګ کوي، مونږ نوې رشتهګانو په تقاضا په زمان کې جوړوو. مثلا خطاهن مخکې نه و، مثلا خطاهن روس نه وي ورشته ده، او مثلا د اداره او عامه پالیسی سو کله مخکې ده نه و، اوس دا پنځه جوړ سوې ده.
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وستونزه دا یادوي چې په دې پوهنتونونو کې ډیر وخت د زده کړو پر ځای فیس ته ارزښت ورکول کیږي. د بیلګې په ډول که کوم محصل په خپل وخت فیس تحویل نه کړي، پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي او یا هم په امتحان کې ګډون نه شي کولی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله زر کامیری له حکومت څخه غواړي چې د خصوصي پوهنتونونو لوړ فیسونه راکم کړي.
زما یوازینی مشکل چې دا د فیز له لحاظه ده، یعنی که چیرې دغه فیز زموږ چې پوهنتون کې اخیستل کېږي مجموعاً، یعنی کېدای شي په ټول پوهنتونو کې اخیستل کېږي همدومره فیز، نو زما خپله شخصي همدا ستونزه مې څه ده د فیز له لحاظه ده، که چیرې دا فیز کم سو نو هم کوی چې د خپله محصل یا خپل همدغه څوک چې درس وایي یا محصل ده که نه په حساب د محصل کوی چې خپل درسونه په ښه توګه سرته ورسوي، یو لحاظه یو فکر مخشوش وي د همد خپل د فیز له لحاظه، یعنی زیات وخت مجبور دی خپل کار وکړي وظیفه وکړي، یو څوک چې هیڅ هغه ورور هم نه لري، پلار مثلا له ستونزو سره مخ نهسي کولی د ده هغه فیس پوره کړي، نو باید خپله کار وکړي، که چېرې خپله کار وکړي بیا له درسو ته هغونه توجه نهسي کولی، نو همدغه لحاظه زما یوازینۍ غوښتنه له یو دولت نه همدا ده چې زموږ فیس لحاظه کوي چې موږ سره کومک کړي یا فیس هم کم شي.
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي د فیسونو د مهموالي له کبله په دې پوهنتونونو کې درسي نصاب او درسي بهیر ته ډېر پام نه کېږي، او استاد چې په صنف کې هر ډول تدریس وکړي اداره یې پوښتنه نه کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول وایي یوه کمیټه یې ټاکلې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د خصوصي پوهنتونونو پر درسي موادو بیا کتنه وکړي.
په پخوا چې کوم خصوصي پوهنتونونه جوړېدل هغې ته به ویل چې تاسو لاړ شئ د دولتي پوهنتونونه دغه نصابونه راوړئ کاپي کې په هماغه نصاب باندې مخکې ځئ، یعنی دغه مکمل صلاحیت دی ته ورکړل شوی او هلته هم د هر چا چې خوښه په هر ډول نصاب باندې راوړلو هماغه تطبیقولو. په تېر یو کال کې زمونږ یوه بله لویه لاسته راوړنه دا وه چې د نصاب د بیا کتنې لپاره مو یو ځانګړی کمیسیون وټاکه د جناب پوهاند صاحب حمیدالامین په مشرۍ باندې، په دې کې متخصصین ناست دي، دوی د ټولو خصوصي پوهنتونو نصابونه له سره ګوري، په دې باندې بیا کتنه کوي، دوی خپل نصابونه جوړوي، بیا راځي د دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي، او دا د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې که دولتي او که شخصي په ټولو پوهنتونو نو کې په یو ډول باندې دغه نصاب عملی کیږي. په امید لرو چې په راتلونکي شپږ میاشتو کې به دغه لړۍ هم موږ سره ته ورسو.
خو ګوریدونکو دا تا نسانګي مهم دومره وا تر بل خبرونه مو په لوی لاس پرم.